د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورېدې چې د ناتو او ایساف د دفاع وزیران نن په بروکسل کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه خبرې کوي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پاسمیز اونړي وړو خبرونو کې اوري شتاکل شوې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. د ناتو عمومي منشي له روسي سره د دې سازمان د اړیکو د ښه کېدو یادونه وکړه، خو وایي چې دواړه اړخونه لا هم د یو شمېر مسلو په اړه توافق ته نه دي رسېدلي. خو لومړی به جمیله ظریف ته ور ورکړو چې د افغانستان کورني مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیران نن د افغانستان د دفاع وزیر سره له بهرنیو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک په هکله خبرې کوي. اولسی جرګه وایي چې د 1391 لمریز کال د تصویب شوي بودیجې او د همدې کال د قطعې ترمنځ میلیاردونه د افغانۍ توپیر شته. اوسم پوره خبرونه. د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیران نن د افغانستان د دفاع وزیر سره له بهرنیو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیکت په هکله خبرې کوي. د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ورځنی غونډه تیر ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړه شوه، چې د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي کال د ماموریت په هکله هم خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر چک هیګل او د امریکا د سنا د دفاعي کمیټې له مسؤل کارل لیون او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډانفورد سره په جلا توګه وکتل. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې په دې جلا کتنه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په هکله خبرې شوې. ولسی جرګه وایي د 1391 لمریز کال د تصویب شوي بودیجې او د همدې کال د قطعې ترمنځ میلیاردونه افغانۍ توپیر شته. د دې جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال عظیم موسنی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دې توپیر په اړه وویل.
بودیجه منظور شده از طرف پارلمان با قطعی
هغه وایي د پارلمان لخوا د تصویب شوی بودیجه او قطعی ترمنځ ډیر توپیر لیدل کیږي، چې 10 میلیارد افغانۍ درسیږي. دا یو بشپړ توپیر دی. د موسنی په خبره باندې کال کې په ځینو وزارتونو کې د سپاندې یو سلو شپېته پروژو لګښت صفر وو. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د معلوماتو له مخې د 1391 لمریز کال د ټولو پلان شوي عوایدو اندازه 1.89 میلیارد افغانۍ وه، چې له همدې پیسو 1.1 میلیارد ترلاسه شوي دي. او په کابل کې د لومړي ځل لپاره د امریکا په مالی مرسته د ګمرکونو ملي اکاډمۍ جوړه او نن پرانستل شوه. د مالی وزیر د دې اکاډمۍ د پرانستلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دې اکاډمۍ په لومړۍ دوره کې د ګمرکونو لسکونه کارکوونکي مسلکي زده کړې وکړي.
د کارمندانو په مسلکي کېدو کې، د کارمندانو د توانمندۍ په پورتوالي کې دغه کوم اکاډمۍ چې نن یې اساس ښودل کېږي، دا په دې کې یو ډېر مهم رول لري.
حضرت عمر زخیلوال وایي چې په دې اکاډمۍ د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 4 میلیونه ډالر لګیدلی او دویمه څنګه به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته جوړ شي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنا قال کوزې درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر سر د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې یو څه خراب شوي او دواړه مشران هڅه کوي چې دا اړیکې بیرته ښه کړي. سپینې ماڼۍ په ویلامې کې د نواز شریف سره د اوباما د کتنې په اړه خوښي څرګنده کړې او وایي دا کتنه به د پاکستان او امریکا د اړیکو نرمښت په ډاګه کړي. جمهور رئیس اوباما بالا نواز شریف څخه پټینګ او غوړی شي د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر ناتو او امریکایي ځواکونو د وسلوالو د حملو د بندولو په کار کې جدي کار وکړي. جمهور رئیس اوباما د غراز له پاکستان څخه په کلکه غوښتي چې جدي هلې ځلې باید وکړي تر څو طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو کې ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له روسي سره د دې سازمان د اړیکو د ښه کېدو یادونه وکړه، خو وایي چې دواړه اړخونه لا هم د یو شمېر مسلو په اړه توافق ته نه دي رسیدلي. رازموسن په بروکسل کې د ناتو روسي شورا د دفاع وزیرانو د غونډې د پرانسولو پر مهال وویل دا پټه خبره نه ده چې موږ تر اوسه د توغندیو د دفاعي سیستم په اړه توافق ته نه یو رسېدلي، که څه هم چې ناتو ډاډ ورکړی چې دا سیستم به د سرسختو رژیمونو له حملو څخه د اروپا د دفاع په مقصد لګول کېږي نه د روسیې پر ضد.
It is no secret that we have not yet found
دا پټنه ده چې موږ تر اوسه د توغندیو د دفاعي سیستم په اړه توافق ته نه یو رسیدلي. په عین حال کې د موجودو اندېښنو د لرې کولو لپاره د وزیرانو بحثونه ډېر ارزښتمن دي او موږ باید د مخالفتونو د له منځه وړلو په مقصد سپینې او مستقیمې خبرې وکړو. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې سازمان کې د ګرجستان او اوکراین د غړیتوب د هیلو ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د ناتو په دریځ کې په دې اړه هیڅ بدلون نه دی راغلی. هند په پاکستان تور ولګاوه چې د کشمیر د کنټرول د لیکې په اوږدو کې چې دواړه هیوادونه په کشمیر کې سره بیلوي په شاوخوا 500 سرحدي پوستوي د ټوپکو او توپونو ډزې کړي. د هند سرحدي امنیتي ځواکویان وینود یادو وای د حملې تیره شپه د کشمیر په جنوب کې شوي. د زیاتکړه هندي ځواکونو متقابل ځواب ورکړی. وینو یادو وای د جمو د سیمې په ارنیا پوسته کې یو عسکر د هاوان په ډزو کې وژل شوی دی. پاکستان تیره اونۍ ادعا کړې وه چې هندي ځواکونو بې موجبه د دوی په عسکرو ډزې کړي او یو تن یې وژلی دی. که څه هم چې پاکستاني او هندي چارواکو په روان کال کې د سرحدي شخړو او تاوتریخوالي د کمولو په مقصد څو ځلې غونډې کړي، خو بیا هم په تیرو دوو میاشتو کې یو په بل ډزې روانې وي او حتی دا پیښې زیاتې شوې دي. د ایران د عدلی وزیر مصطفی پور محمدی وایي هیواد پریکړه کړې چې د نشه یي موادو د قاچاق په جرم د هغه محکوم شوي سړي ژوند وژغوري چې د اعدام له رسۍ څخه ژوندی پاتې شوی. محمدی وایي دا کس یو ځل اعدام ته پورته شوی و، دوهم ځلی به اعدام نه شي او حکومت په دې اړه د خپلو هلو ځلو مثبت ځواب ترلاسه کړی. په اعدام محکوم شوی کس د علي رضا په نامه معرفي شوی چې 30 کاله عمر لري او د روانې میاشتې په سر کې د ایران په بوجنورد ښار کې د 12 دقیقو لپاره د اعدام په رسۍ کې ځوړند شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې په کفن کې ښودل شوی علي رضا ژوندی دی او سا اخلي. خبری رسنۍ وروسته ویلي وو چې نوموړی د کومه حالت کې و. د ایران د عدلي وزیر دغه راز وایي که چیرې علي رضا دوهم ځلي اعدام شي دا کار به د ایران حیثیت ته زیان ورسوي. د مسلې په اړه بحثونه ګرم شوي. یو شمېر کسان د نوموړي د اعدام او نورو د نه اعدامېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل هم د دوهم ځل لپاره د علي رضا د نه اعدامېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان پولیسو په سوات کې درې کسه د یوې شپږ کلنې جنۍ د ودولو په تړاو نیولي. د پاکستان د پولیسو مامور داود خان مشال راډیو ته ویل د سوات درې په بټخیلو کلي کې دوی کورنۍ یو 14 کلن هلک ته د 6 کلنې جنۍ په ودولو کې داخلې وي. خان وایي پولیسو په کلي حمله وکړه، د زوم د هلک د پلار او د ملا په ګډون چې نکاح تړلې وه 15 کسان یې ونیول. داود خان زیاته کړه د جنۍ پلار تښتېدلی او پولیس یې په لټه کې دي. جنۍ دا مهال د کلي مشرانو ته سپارل شوې ده. په پاکستان کې د واده لپاره د 14 کلنې عمر ټاکل شوی، خو په کلو او بانډو کې د لږو عمر ودونه هم رواج دي. او وروسته خبردار چې عراقي چارواکي وایي لږ تر لږه 19 کسان تېره شپه د لویدیځ ولایت انبار په حملو کې وژل شوي. ویل کېږي چې په حملو کې پولیس په نښه شوي ول. په یوې حملې کې په چاودېدونکو موادو بار یوه لارۍ د پولیسو پوستې ته نږدې د یو پله د پاسه وچول شوه چې له امله یې 4 پولیس او 3 تنه موټر چلوونکي ووژل شول. یو بل ځان وژونکي په رات با خارګوټي کې د پولیسو ماموریت ته نږدې چاودنه وکړه او 15 تنه پولیس یې ووژل. وسله والو دغه راز د انبار ولایت په نورو برخو کې 9 پولیس هم ووژل. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو او ISF د دفاع وزیران نن په بروکسل کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال دی ورستي پړاو پاړه خبرې کوي. د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو له لومړنۍ لست څخه یو شمیر هست شوي کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بولي.
موږ غواړو چې اوله پوسټ چې قانون انجا کړي چې موږ باید په روښنایي کې باید ساتل سي وای او موږ ته ویلي وای چې علاج شه ده.
خلک بیا په دې اړه څه وایي؟
د دې ملت په ګټه ده چې د کاندیدانو لړلیک کم د خاطر چې دوی په خپل کارتو کې درغلي کړي او دوی لغاوله درغلي کوله ان دوی په اخیر کې کوي.
د پکتیا هغه ځوانان چې د افغانستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کړي وایي په ادارو کې ورته څوک کار نه ورکوي.
یوازینی د دې خبره ده چې کاري تجربه نه لري. موږ چیرې کاري تجربه پیدا کوو؟ همدې ادارو کې موږ کاري تجربه پیدا کوو.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه لرو. اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د ښځو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. د ناتو او پایساف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د دفاع وزیر سره د غونډې په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه خبرې کوي. د ناتو دفاع وزیران دغه راز نن په بروکسل کې د غونډې په دوهمه ورځ البته د روسیې دفاع وزیر سره هم ګوري چې ویل کېږي په دې غونډه کې به د افغانستان د اردو د ملاتړ او د تروریزم ضد مبارزې پر همکارۍ خبرې وشي. سلطان محمد سرور د جرمني د پی خبري آژانس د رپورټ پېستنات د موضوع تفصیل اوروي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فاګراس موسین پر موبایل افغان ځواکونه اوس مخکخ رول لوبوي او زړورتیا ډاډ او اوچت ظرفیت څرګندوي. ناتو اوس مهال د خپل راتلونکي ماموریت لپاره تیاری نیسي چې هغه د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو محارب عسکرو لوتلو وروسته د افغان ځواکونو روزنه او ملاتړ دی. خو د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي توافق په شمول باید یو لړ ګامونه اوچت شي. دغه راز یو بل توافق هم باید وشي چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکي رول مشخص کړي. ناتو وایي که دغه قانوني چوکاټ برابر نشي نو دوی خپل نوي ځواکونه په افغانستان کې نشي ځای پر ځای کولای. د ناتو عمومي منشي ډاډ څرګند کړ چې دغه توافقات به لاسلیک شي.
Yes, I am confident that we will conclude.
هو زه پوره ډاډ لرم چې موږ به له افغانستان سره یو امنیتي توافق امضا کړو. یو دوه اړخیز توافق د امریکا او افغانستان ترمنځ او تر کوم ځایه چې ناتو پورې ارتباط لري د ځواکونو د وضعیت یو توافق. زه ډاډمن یم چې موږ به توافق ته سره ورسیږو ځکه چې افغانان پوهیږي چې دغه ډول توافق له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د موږ د روزونکو د ځای پر ځای کېدو لپاره ضروری دی. اندرس فاګراس موسین زیاته کړه چې هغه په دې باور دی چې افغانان غواړي چې ناتو د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. خو تر اوسه دا نه ده ټاکل شوی چې له 2014 کال وروسته به ناتو څومره شمیر عسکر په افغانستان کې ولري، اما ویل کېږي چې له 2 تر 12 زرو عسکر به په افغانستان کې وي. د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د خپلې غونډې په دوهمه ورځ د روسیې د دفاع وزیر سره ګوري چې دا به له 2014 کال وروسته د ناتو او روسیې د شورا لومړۍ غونډه وي. په دغې غونډې کې هم یو لړ مسایل لکه د تروریزم ضد مبارزه کې موجوده همکاري او د افغان ځواکونو ملاتړ څېړل کېږي. دغه راز په اروپا کې د ناتو لخوا د میزایلو د دفاعي چتر د خورولو د جنجالمن پلان په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. مسکو وایي دغه دفاعي چتر کېدای شي روسی راکټونه نسکور کړي. د ناتو ویاندې اوانا لانګویسکو ویل یو سلسله نړیوال امنیتی مسایل لکه د سوری وضعیت هم په دې غونډه کې څېړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لومړنی څخ لسخه یو شمیر حسب شوی کاندیدان د انتخاباتو د خپل واک کمیشن ورسته پریکړه غیر عادلانه بولی. دوی ټینګار کوي چې په اسنادو کې هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او وایي د کمیشن د دې پریکړې تر شا نور اهداف موجود دي. د انتخاباتو خپل واک کمیشن تیره ورځ د جمهوریت ریاست ولایت شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لست خپور کړ. په دې لست کې د جمهوریت ریاست د شپږشتو کاندیدانو له ډلې څخه 14 د دوګونی تابعیت او درې ورکونې په حمایوي کارتونو کې د ستونزو له امله حذف شوې دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لومړنی لست څخه د 14 کاندیدانو لری کېدو د یو شمیر حذف شوو کاندیدانو اعتراضونه راپاره ولیدي. له دې لست څخه یو شمیر حذف شوی کاندیدان ادعا کوي چې د کاندیداتورۍ ټول شرایط یې پوره کړي او په اسنادو کې هیڅ ستونزه نه ده موجوده. د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر انورالحق احدی هم د همدې کاندیدانو له ډلې څخه دی. هغه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
کمیسیون انتخابات برای ما به صورت مشخص نگفته.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په مشخص ډول مشت نه دی ویلي چې زموږ د کاندیداتوري د حذف عوامل څه و. موږ هم په اصطلاح په خپل ګناهنه یو خبر زه هغه دلایل ردوم چې د زیاتو کاندیدانو د حذفېدو عوامل شول سیوي. موږ د انتخاباتو د کمیسیون د غیر مسلکي او غیر شفاف کار غندو او دا د راتلونکي کال د انتخاباتو شفافیت ته یو لوی ګواښ بولو.
نوموړی وایي چې دای دوګونی تابعیت هم نه لري او د ملاتړ په یو لکارتونو کې هم هیڅ ستونزه نه ده موجوده. د انتخابات خپلواک کمیسیون د سه شنبه پورز د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لمړنۍ لست خپور کړ. دې کمیسیون د جمهوري ریاست د شپږویشتو کاندیدانو له ډلې څخه شپاړس تنه په دې دلیل حذف کړل چې په اسنادو کې یې ستونزې موجودې دي. د کاندیدانو له لومړني لست څخه یو بل حذف شوي کاندید داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه ده.
وخت لاړم د شکایت کمیسیون ته، زه فکر کوم چې د هر چا کیس فرق کوي. مونږ غواړو چې اوله پوه شو چې قانون ایجاب کوي چې مونږ باید په روښنایي کې باید ساتل شي ووایي، او مونږ ته یې ویلي وایي چې علت څه ده. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون د تخطیو نه ډکه موضوع چې هېڅ په تیاره کې دا خبره سوې ده مونږ ته حیران کوونکی دی، او مونږ دې پسې ګرځو او موضوع حلوو.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د اسنادو په څېړلو کې له پوره غور او دقت څخه کار اخیستی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د اسنادو د څېړلو پر مهال د بیلابیلو ادارو څارونکي او استازي موجود وو.
مطبوعات هلته شتون درلوده چې د سندونه څېړل کېدل، بررسي یعنې کېدل، د دوی سندونه کتل کېدل، او همداشان د بلابلو نهادونو کتونکي راغلي دي، پروسه یې کتلې ده. حتی زه د شاهد یم چې د بلابلو مدني ټولنو استازي راغلل. مونږ تر هغه ځای پورې چې امکان درلوده د بلابلو نهادونو سره همکاري کړې ده او زمینه ورته برابره کړې ده تر څو د پروسه څخه لیدنه سره نو.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د کاندیدانو د اسنادو څېړل د رسنیو او د مدني ټولنو له سترګو پټ ترسره شوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي که چیرې حذف شوي کاندیدان ثابته کړي چې په اسنادو کې ستونزې نشته، دوی به یې بیرته د کاندیدانو په لیست کې شامل کړي.
و امر دل چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له لومړني لست څخه یو شمېر حذف شوي کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بولي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې حذف شوي کاندیدان شل ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته چې سرلننه کار پیلوي وړاندې کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د دغې پریکړې په اړه خلک څه وایي؟ د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
د دې ملت په ګټه د سیندې کاندیدانو لړلیک هم د خاطر چې دوی په خپل کارتو کې درغلي کړی و، ا دې سبب چې د دې نمونه حسب سي دوی لغاوله درغلي کوله ان دوی په اخیر کې کوي. دوی نه ما دا غوښتنه د څوک سپاته دي سي واقعا چې ملت رائے ورکوي، دوی انتخابوي، دوی خدمت وکولای سي.
دوی خو مخکم دغه چوکۍ او بستونه درلودل، خدمت نه دی کړی. نو دا خو معلومه نه ده چې څوک خدمت کوي او څوک نه کوي، دا بیا په عمل کې معلومیږي.
بیخی ښه کار وشو، ځکه چې دا شپږویشت نفر یا خو تعداد ډېر و، یا د لس باید بهترین نفر وي چې ښه خلک رایه پسې وکړي. چې لس نفر ډېر دي، باید علمي سویه ښه وي، ښه مناسب انسان باید خوښ شي. ما په نظر ډېره ښه بشي چې دین هم کم شي.
دا ښه کار دی. موږ دا غواړو په آینده کې چې خدای په افغانستان کې سیاسم عادل پاچا راولي، چې مثلا ټول افغانان ته ټول افغانستان ملت خدمت نمک په دې باندې خوښ یو.
د کابل یو شمېر ښاریانو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د ابتدایي لست په اړه نظر څرګندو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون له د جمهوري ریاست د کاندیدانو له لست څخه شپاړس تنه وغورځول، او لس تنه یې په انتخاباتو کې د ګډون وړ وپېژندل. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لست د لړم په 25مه اعلان شي. په پام کې ده د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه ترسره شي. د انتخاباتو د کمیسیون له پلان سره سم د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوې د میاشتې له 14مه پیل او د حمل تر 14مه پورې دوام کوي. په عین حال کې ایسا یا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړې ادارې د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې تبلیغاتي پاڼې د هیواد په مطبعو کې چاپ کړي. د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، په هیواد کې دننه ټولې مطبعې پرمختللي وسایل لري او دې ته ضرورت نه پوهیږي چې په بهر کې د چاپ شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د راپورونو له مخې په تېرو انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي پاڼو ډېره برخه په بهرنیو هیوادونو کې چاپ شوې وه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي، ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي په هیواد کې دننه خصوصي چاپخانې د کاندیدانو د تبلیغاتي پاڼو چاپولو ته تیارې دي. د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، افغان پانګوالو د چاپ لپاره په هیواد کې دننه زیاتې پانګې اچولې دي. د موبایل اوس مهال په هیواد کې د چاپ شاوخوا 300 خصوصي مطبعې فعال دي چې د چاپولو پر مختللي وسایل لري.
د ای راستا به کمیسیون انتخابات مکاتب هم روان کردیم.
په دې اړه مو د انتخاباتو کمیسیون ته مکتوبونه هم استولي چې دا مسأله د خپلو کاري پلانونو کې شامل کړي. په هیواد کې دننه د چاپ امکانات ډیر دي او کاندید هم باید د هیواد اقتصادي واده په پام کې ونیسي او خپل تبلیغاتي پاڼې په هیواد کې دننه چاپ کړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد په 1300 دورو انتخاباتو کې د کاندیدانو ډېرې تبلیغاتي پاڼې په بهرنیو هیوادونو په 13 په پاکستان کې چاپ شوې وې. دا ایسا مسؤلین وایي په دې تبلیغاتي پاڼو څه باندې 40 میلیونه ډالر لګیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د روان لمریز کال د دلوې په 14مه پیلېږي او د راتلونکي کال د حمل تر 14مه به دوام وکړي. د کمیسیون د سې شنبې په ورځ اعلان کړه چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په لومړني لیست کې 10 تنه او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې 2200 تنه کاندیدان ولاړ دي. د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال عبدالجبار صافی وویل کاندیدان باید په هیواد کې دننه د مطبعو او چاپخانو په کار ډاډمن واوسي. د دا هم وویل په هیواد کې دننه فعالې مطبعې په چارو کې له بهرنیو مطبعو سره سیالي کولی شي.
چې هر نو چاپ دوی وغواړي موږ په افغانستان کې لرو په ښه کیفیت او ښه قیمت باندې. او دویمه خبره د اوبو پورې د مشروبات غیر الکولي د ټولو شیانو کې چې چیشه په کمپین کې استعمالیږي هغه به د اول دوی د خریداري د افغانستان نه وکړي. دا په خپله زما تولید حمایه شو.
بلخو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په هیواد کې دننه د خصوصي مطبعو د کار له کیفیته شکایت کوي. ځینې کتاب پلورونکي هم وایي چې په بهر کې چاپ شوي کتابونه نسبت هغو ته چې په هیواد کې دننه چاپیږي ډېر خرڅیږي. دوی دا هم وایي سره له دې چې په بهر کې د کتابونو چاپول ډېرې پیسې او ډېرې هڅې غواړي خو دوی دا کار د اخیستونکو د رضایت لپاره کوي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کچه ایت آمده ایم کل کندیدو ای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې سبا په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي دوه موضوعات څېړل کېږي. په افغانستان کې د ځمکو غصب او د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو له لیست څخه د 14 تنو حذفېدل. په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو لیست څه څو ورځې مخکې ولسي جرګې خپور کړ او د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ابتدایي لیست هم پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپور کړ او په دغه لیست کې 10 تنه په د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون وړ پیژندلي او 14 تنه نور یې له لیست څخه ایستلي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم پوښتنه د پروګرام له چلوونکو او میلمنو څخه وکړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرونې پیلوي او د ماښام تر 2 بجو د خپرونې دوام کوي. بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم کېږو. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ګمرکونو ملي اکاډمۍ پرانستل شوه. دې اکاډمۍ په ودانۍ او تجهیزاتو د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا شاوخوا 4 میلیونه ډالر لګېدلی دي. د افغانستان د مالیې وزیر دې اکاډمۍ د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې د دې اکاډمۍ په لومړۍ دوره کې به د ګمرکونو 150 کارکوونکي مسلکي زده کړې وکړي. د امریکا د سفارت استازي هم وویل د ګمرکونو د کارکوونکو مسلکي کېدل به د ګمرکونو د عواید نور هم زیات کړي. تفصیل یې د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ګمرکونو د ټولو کارکونکو د مسلکي کېدو لپاره باید هغوی په دې اکاډمۍ کې زده کړې وکړي. د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ګمرکونو د ملي اکاډمۍ د پرانستو پر مهال وویل د دې اکاډمۍ مسلکي زده کړې به د هیواد د ګمرکونو د کارکونکو ظرفیتونه لوړ، چارې به شفافې او د ګمرکونو عواید به زیات کړي.
هیچ کارمند را ما در آینده نخواد داشتیم که مستقیما بیاین و در گمرک اینا تقرر حاصل بکنه. مگر
موږ به پراتلون کې هیڅ داس کارکون کې ونه لرو چې په مستقیمه توګه دی په گمرک مقرره سي. لومړی به په دې اکاډمۍ کې شاملې مسلکي زده کړې وکوي، ښې نمرې به اخلي او بیا به مقرریږي. د موجوده کارکونکو وړتیا به هم د همدې اکاډمۍ له لارې ټاکل کیږي.
د افغانستان د ګمرکونو ملي اکاډمۍ کابل ګمرک ته څیرمه په څلورو بلاکونو کې جوړه شوې چې په یوې روزنیزه دوره کې پکې د ګمرکونو 150 کارکونکو زده کړې کولی شي. د مالی وزارت چارواکو وویل دا اکاډمۍ په پرمختللو تجهیزاتو سنباله او د افغانستان د مرکز او سرحدونو ګمرکي کارکونکو به د عوایدو ټولولو له مسلکي چارو سره بلد کړي. ښاغلي زاخیلوال وویل د دې اکاډمۍ دوهم فیز یا برخه به په راتلونکي کې د اروپایي ټولنې په مالي او تخنیکي مرسته بشپړه شي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې اکاډمۍ په لومړي فیز د امریکا لخوا 4 میلیونه ډالر لګېدلي دي. د یادې اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال په افغانستان کې د امریکا سفارت د اقتصادي برخې مسؤول ډاکټر کین یا ماشیتا وویل د افغانستان د ګمرکونو د کارکونکو مسلکي کېدل به د دې هېواد له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته وکړي.
To the members of the Afghan Customs Department,
د افغانستان د ګمرکونو کارکونکو ته باید ووایم چې موږ او تاسو یو ځای د ګمرکاتو د چارو پراختیا ته کار کوو. ستاسو فعالیت به د خلکو په ژوند او د هیواد په اقتصادي وده کې مثبت بدلون راولي. موږ به په دې برخه کې په راتلونکي هم د افغانستان د یو ملګري په توګه کار ته دوام ورکوو.
د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د شمال، جنوب او ختیځ ګمرکونه د امریکا د متحدو ایالاتو، کاناډا، جاپان، نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې په مرسته د ودانیو او وسایلو له پلوه تر یوه حده مجهز شوي، خو کافي نه دي او هسې روانې دي چې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې هم پوره کړو. پخوا تر دې داسې شکایتونه کېدل چې د ګمرکونو یو شمېر کارکونکي د پوهې او مسلک پر ځای د پیسو او واسطو له لارې ټاکل کیږي. سیړونکي وایي چې اداري فساد په ګمرکونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او له سوداګرو سره غیر قانوني معاملې د ګمرکي عوایدو د کموالي یو مهم علت دی.
واورېدل چې په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ګمرکونو ملي اکاډمۍ پرانستل شو. چارواکي هیله من دي چې د ګمرکونو د کارکونکو مسلکي کېدل به د ګمرکونو عواید نور هم زیات کړي. د کندز ولایت د شولو په حاصلاتو کې بیا د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. شول هغه نباتي بوټی دی چې ترې وریژې ترلاسه کیږي. په اړه نور حال یې له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین په راپور کې.
د کندز ولایت د شولو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کندز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته شوله پکې کرل کیږي. شوله چې وریجې ترې لاسته راځي هغه نبات دی چې زیاتو اوبو ته اړتیا لري او په کوم کال کې د دې ولایت سیندونو کې اوبه زیاتې وي نو د شولو حاصلات هم ښه وي. د دې ولایت د کرنې چارواکي وایي چې سږکال ښه هوا او زیاتې اوبه د دې سبب شوي چې بزګران په زیات ډول په لوځمکه کې شولې وکري. د کرنې ریاست د زراعتي څانګې امیر عبدالبصیر فقیري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په توپیر تر 100% پورې د شولو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
قرار چې موږ معلومات درو نظر دی چې سږکال آب و هوا خو په ژمي کې بارندگی او واوره زیاتو شولې حاصلات ډېر ښه دي. اوبه چون فریمان او په اساس دغه باندې شولې حاصلات قناعت بخش ده. سږکال ښه حاصلات لاسته راغلي دي، کوم مشکل د شولو د حاصل په بخش کې دلته موجود نه و. همچنان وزارت زراعت ډېر کوشش کوي، فعالیت لري چې موږ یو کوپراتیف تولید شول وریجې ولایت کندز ولسوالۍ خان آباد کې ایجاد کړی دی چې په هغه کې نوي ماشینونه د لاو د نهال او ترشال او داشان ترکتورونه د اخونته وزارت زراعت او رایگان ورکړي دي.
ښاغلی فقیري وړاندې وایي چې که څه هم وطني وریجې نسبت بهرنۍ وریجې ته ښه بازار نه لري، خو د کرنې وزارت په دې لټه کې دي تر څو د یو شمېر پرمختللو وسایلو په فعالېدو سره خپل وریجې پروسس او بازار ته وړاندې کړي چې له دې سره به بزګران نور هم د شولو کرلو ته وهڅول شي. په همدې حال کې بیا د دې ولایت بزګران هم د سږکال حاصلات ښه بولي او هیله مندي لري چې دولت دوی سره وریجو ته د مارکېټ په برخه کې لازمې مرستې وکړي. یو تن بزګر په دې اړه وایي:
ما نوم بشیر د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغلته خپل دیقاني که ورور شل جری بزمک هم دغلته کرلی شولی دی. پکې منګه په دغه خپل ازمګه کې د لونګی دی دغه پټه هغه پاس پټه چې دی دا شالونګی نه دی او دغه منګه وتا چې ولاړه شو دی پلو په سر باندې دا زراعت دی. سکه له اصلات ډیر خو نسبت په تیرو کالو باندې نو یواځینه مشکل چې دلته د دیقانان سره مخ دی دلته مارکیټ نشته. دا هندي وریجی راځي، پاکستانی وریجی راځي، د افغاني وریجو بازار وهله خراب کړی دی. نو که دولت چې دلته کارخانه جوړی کې د پروسس او د وریجو د تولید لپاره هم به دیقانانو ته فائدې هم به دولت ته اندازه ګټه ورسیږي.
شمال ختیځون په نورو ولایتونو کې هم بزګران د شولو کروندې لري چې په پوخا کې به د دې ولایتونو وریجې د هیواد نورو ولایتونو برسیره بهرنیو هیوادونو ته هم د سوداګرو له لورې وړل کېدلې. خو په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو لکه د پاکستان او هندوستان وریجو کورنۍ مارکیټ زیانمن کړی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
په همدې راپور سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې په خپرونه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام اوري او په واشنگټن